غرمه دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو تر یوې بجې په دې ساعت کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي خو لومړی په مکړې خبرونو ته د افغانانو یو اکتویشت کسیز ډاله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې منل شوي پرون له پاکستانه جرمني ته ورسېده. په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې مخکې په پاکستان کې تیرې کړې او د ویزې انتظار یې ایس چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتنلیک ته مثبت ځواب ورکړ او دې هیواد ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې کسانو کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا د کسانو د خپلو کورنیو غړي چې شپړستنې د کم عمر لرونکو دي هم له ځان سره جرمني ته بيولې دي. د افغانان په یو مسافرونکو الوتکه کې لمړی استانبول او له هغه ځای د جرمني هانوفر ښار ته رسیدلې دي. له دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته ولاړل. اوسمهال له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي، خو 2500 نور چې جرمني ته د تلو انتظار یې ایست له پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدرو توکو د خرڅلاو په تور 19 کسان په دورو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا کسان د زیکاپ او تابلیټکا الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په دورو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 1500 څخه تر 1500 پورې د دورو د درو په وهلو او له شپږو میاشتو تر دریو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویل چې طالبانو سږ کال د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي او د دې جزاګانو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوی سخت دریس ټینګار کړی او تورې پورې کړی چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینو د تویدو د بندېدو لپاره کافي هڅې نه کوي. وینس پرون وویل چې ټرمپ داسې نه احساسوي چې مسکو به د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. په عین حال کې خاغلی روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لیدلې دي او د ترامپ د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. لاوروف په ځواب کې ویل چې د اوکراین د جګړې د سولې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د مسکو پر دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وایي د اوکراین د جګړې اصلي عوامل باید له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تایید کړی ده چې راتلونکې میاشت به په دوبای کې د ښځینه لوبغاړو د څلورو ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. په دې ډله کې به په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله هم شامله وي. د فیفا په نوښت په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر د 23 او 29 ترمنځ په پام کې دي پر افغانستان سربیره د متحده عربي اماراتو، چاد او لیبیا لوبډلې هم برخه ولري او هر لوبډله به درې لوبې وکړي. د یادونه ورده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په تیره میاشت کې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دې اعلان پر مهال ویلي وو چې هڅه کوي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دا اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولې دي. او ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند یو څلوېښت منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه هند د دې لوبو فاینل ته لاره وموندله. د آسیایي جام پایلو به د راتلونکې یکشنبې په ورځ په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې معنا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی، یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخته شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شي ته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شي ته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي 1 مول پر لیټر سره وي، چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو اله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویلی چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو، یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د 0 څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په 0 سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خنسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په 0 سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د 0 څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دوی پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په 0 سره، نو موړې محلول به څه شي وي؟ خنسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي تر 0 څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت 0 ته نږدې کېږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتېږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د 0 څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کېږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتېږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده، په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي. البته ګران زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو شوای تترشن یا عیارونه وای. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه شکړو ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارونو څخه شوکو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو ویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه چې وکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه کولی سو سره کولی سو. یو خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې او طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی په یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کېدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانیت ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی ان بیز یا الکلی، تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو مالګه او چشکل سره کوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو سی او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوی ده آینن د غره کم وای کچیرې موږ ته مثال را کړی ده، وای کچیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ACL محلول غلظت شکري لاست راوړي. واضح خبره د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزا سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبو موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی، د تیزاب او د محلول غلظت راکړي. فرمول لرو، په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو څه وځو کو خپل ټاکلي قیمتونه وځو کو کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ او تاسو لاس راوړو 0.2 مولره. چې موږ او تاسو کولای شو مخکېم ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیتریشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ او تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي، تغیر پیدا کړي. چې زیات وخت دغه شودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکي کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره، یعنی کچیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره، یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي، تغیر ومومي. یعنې کچیرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه کچیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي، لتمس کاغذ خپل رنګ ته چې ورکوي بدلون ورکوي، تغیر ورکوي. یعنی دا هغه شودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې شو وکړي تغیر او بدلون عمومي، یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنگ واخلي، یا هم کېدای شي چې شین رنگ واخلي، کېدای شي چې سور رنگ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنگ، او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي او سره وي کېدای شي څنګه رنگ واخلي، شین رنگ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزاب او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ او تاسو شي کولای شو استفاده کولای شو. چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا، د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه، یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دی کولای شي دلته چې رنگ بدلون وکړي، تغیر وکړي. که شمې مثال یې یا بیلګه مور او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی، میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزاب او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې مور او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوه میډل څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درې میډل تر الو ګران زکون کو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووي، نو دلته هم بدلون رامنځته کیږي. شب مثال فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې شي ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. علامه مانسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اله لرام چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو شونکې او زل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکل حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. اونوس د کوونکو موږ او تاسو په لوستنه کې ول وسل کچيري د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه ایواز شي یا تاویز شي د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات پلاس راکوي. دا چې هالایدونه خپل د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض تمویل له امله لاسته راځي عبارت د الکایل حلایدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی، موږ او څو دانې فرمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلایدونه دي، لکه برومو میتین. په همدې ترتیب سره ډرای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه دی. رازو گرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپیژندل، رازو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فرمول باید زده کړو. بیا که چیرې ځیر سو، موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکه کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونو په سر کښې شکوه ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې یادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د په صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجې د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجې د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو، لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کیدای سي له هایدروجن، یعنې د هایدروجن د حلایډونو سره څه شي وکړي، تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي، الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فرمول هم ده، الکایل حلایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو، لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي، زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې څه شي کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته، کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشېدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د ایشېدو ټکي منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومای چې د 50 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیودین چې د هغه 30 درجه د سانتي ګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین کلور پورته دلته د دوی د ایشېدو درجه چې شکیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل هالایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي، د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي، ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی، او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي، او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړې بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکایل هالایدونو کثافت یې لوړ ده، ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده، او له اوبو څخه یې هم کثافت چې شته زیات ده. او ګرانو زده کوونکو، د الکایل هالایدونو فزیکي خواص وڅېړو، د الکایل هالایدونو کیمیاوي خواص ولولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره، او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکایل هالایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدرو کاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هالوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه شي کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي، د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي، او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه شي لږ سي، او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي، په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بکیه یا پاتې شونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي، او بالاخره دغه کله چې تاویز به دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي، تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي. او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي، چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي، په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنې اوبه ازادې جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هالایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي، چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل هالای څه شي کړي تاسو راکړي، لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل هالایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي، په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین، او په همدې ترتیب سره الکایل هالاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې معادله کښې فرض کړي دا الکایل هالاید ده د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي، د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم څه شي کوي په لاس راکول کیږي. او بل هم د الکایل هالایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایي تعاملات د ټول دوی څه شي کولی سي ترسره کولی سي، چې په ارجایي تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هالاید ده تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. پتو ګران زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري او مهمه کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپل د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید په شی دو راځي او په 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاس ته راځي او خپل میتایل کلوراید چې ده په یو سړونکو دستګاهو کې د سړونکو د عمل ماده په توګه کار په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه ده کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیښیدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کانډ، وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپله د عمومي بیهوشي په توګه د انستیزی په توګه ورڅخه شوه استفاده وسوه. خو په اوسنۍ برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغي پیدا کړې دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کیږي. خپله کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدای کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل شي. او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګ مایع ده د 2 درجه 0.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کانډ، وازګې، ربر او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی چې شوکو لاسته راوړو. الو ګران زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی، هایدروجنی، سلفری، اکسیجنی، هلوجنی. دوهم سوال، کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن در ریدکشن، اکسیدیشن، جمعی تعامل، تجریدی تعامل. دریم، د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي. هایدروجنی مشتقات بی الدهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همین خان، مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو ویدیم کو ته سلامونه ټول مخکې خو ډېر زیات خوښیم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې، بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو، بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په اداره او تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو. نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم، د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېره برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلې غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنه خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو الته دی، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي کومې نورې مقالې چې دي اغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دی الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل سړینیز مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي.
تاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي که دا هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی، خو یو څو مقاله چې مالی کلی دي، مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم. نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی دا یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډېر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم. تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي، خو دا څنګه مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within، دا څنګه ژباړې په پښتو؟ څه معنی؟
بالکل د ډیت وذین په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنز ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کیږي مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ خدا داخل کې مرګ معنی نه لري دا معنی د پټ رنز دی یعنی پټ رنز په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخ کاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخ کاری خو هغه انسان رنځيږي پټ نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونې دي کالکان دي دی څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی همداسې ده
بالکل تکل صاحب همداسې ده یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی نو زما هدف هم د دې کتاب نوم دا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کیږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنځ دې هته ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي ترخه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ لګ ختمي خو مخکې دا سی و تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې ډیر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي پسې کې ته بچې دی د پلانکی زینه وته اغه ول نمبر شوه ته بم کیږي اغه انجینری په هنجي ته تل ته بم انجینری په هنجي ته یو خو هغه توپیر وکیدلو بل دا چې په یو ځوان د بایولوژي مضمون کې تکړه یا په پښتو مضمون کې یا په تاریخ کې هغه به وختل چې په هغه مضمون کې وخت کې تلاړ شي مخکې زده کړی خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړي چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي
او اکثره کورنۍ دا سوي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي موږ لیدلی دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغه په ځنګړي ډول همدغه دریو خوندزیو ته او بیا پونجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټر کیږي یا به معلمه کیږي کنه دا د ټولنیغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ
او بالکل او نو دغه سي فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هلي دی بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي نو زما په نظر بیا ډیر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه دا خپل هلي پورا کیږي نه د کورنۍ توفات پورا کیږي نو بل اخر هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ نو نخبل بل دویم خبره په انجونو کې داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یا خو به دی مثلا معلومه کیږي یا به ډاکټر کیږي کاغذ یې نشي خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کیږي مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې له شپږم نه لوړ نه پرېښودل کیږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جمعه پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس ویم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځيږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دی چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دي او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال، نو په 2 کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمسټر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وکړي. یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو، کوم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و، هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا د دغه پټ رنز نه رنځيږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت یې نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه شي، ځکه زه داسې یم. خو که سړی ورته ډېر فکر وکړي دا موضوع، یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه ملته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته ورته
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وېخئ نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوئ او ستاسو د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځان وژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځان وژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دغه په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلی دی یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآنی آیاتونه ما لیدلی چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآنی آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس ډېر غټ مشکل هم راځي، نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو، زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری، خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټراکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه، او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیابي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي، یا که ذهني فشار نه وي ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی، او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ. هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي، او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي، نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همین خان، خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي، موږ کولی شو چې بیا هم راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویې کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، همداسې واده هم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته ووځئ؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وی ډو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کې سکو که کار خو کومه خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی نو هغه شروع کړی دی. غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای